د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. ازادۍ راډیو له دې شېبې په 1920 او 1950 مترو لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپریږي، خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې اروپایي ټولنه د ټولو افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د کار او تعلیم په برخو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پر ژمنه بیا ټینګار کوي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون ډیرو نورو اړخونو هم په افغانستان کې له بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې په کلکه وغندلې. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرندکر پر خپله اکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې پوښتنه کړې چې ولې طالبان د افغانانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنو ته غوږ نه نیسي. پرون د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ وه چې سږکال شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکي همدا اوس و. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقونو تر پښو لاندې کول په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو نه یوازې د موسیقي او د افغانستان د بډای فرهنګ په ځپلو سره بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې په ډله ییزه توګه د یوه هیواد روح او هویت یې په نښه کړی دی. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې د موسیقي پر خاګولو بندیز لګولی او د هنرمندانو د موسیقي ګڼې آلې هم ماتې کړي دي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له مدافع ډلو او بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو دا چلند په کلکه وغندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې ګډون کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پالمشر مایکل مکال دوه اونۍ مخکې اعلان کړی و چې ښاغلی بلینکن به د دسمبر په 11 د دې کمیټې په غونډه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. ښاغلی بلینکن چې مخکې هم څو ځلې د استازو جرګې استماعي غونډو ته نه و حاضر شوی، د دې کمیټې د مشر لخوا جرګې ته په سپکاوي تورن شو او یو ځلې د استیزا هڅه هم وشوه. خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې بلینکن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه د کانګرس په 14 غونډو کې ګډون کړی او د وزارت زرګونه اسناد او ثبتي مکالمې دې کمیټې ته سپارلې دي. یو شمېر جمهوری پال استازی د ولسمشر جو بایدن پر اداري انتقاد کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم نه دی مدیریت کړی. واشنگتن پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته 40 میلیارد ډالر پور ورکوي او دا د روسیې د هغو شتمنیو د ګټې پیسې دي چې په متحدو ایالتونو کې کنګل شوي دي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې دا راپور به د سږني کال د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې دا پور به د سږني کال له پای ته رسېدو مخکې کیف ته وسپاري. داسې اندېښنې شته چې ښایي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د راتلونکي کال د جنوري 1 د چارو واګې ترلاسه کوي ښایي د اوکراین له ملاتړ څخه لاس واخلي. له کیف سره د واشنګټن دا نوې مرسته د هغو 50 میلیارد ډالر مرستې یوه برخه ده چې د روان کال په دوبي کې د اوو پرمختللو هیوادونو ډلې یا G7 له اوکراین سره ژمنه کړې وه. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د 43 اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د کابل د مازدیګر په 16 بجو د هیواد په پلازمینه حرارې کې ترسره کیږي. افغانستان او زیمبابوې په دې لوبلړۍ کې 43 اووریزې، 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې په پام کې لري. د دوی دوهمه 40 اووریزو لوبه را روانه جمعه د دسمبر په 14 او دریمه یې د دسمبر په 14 ترسره کیږي. د 40 اووریزو لوبو لوبډلمشر به راشد خان او د ورځنیو لوبو لوبډلمشر به حشمت الله شهیدی وي. خبرونه مولا ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي.
و
واباوري چې د روسي ولسی جرګې د تروریستي ډلو للس څخه د طالبانو د استلو طرحه ته رائے ورکړي. آیا دا به د کابل رسمیت پیژندنې ته لارا اواره کړي؟
دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو له هغو کسانو سره د هغو د ستونزو په اړه خبرې کړې چې کورونه یې په غرونو کې دي.
د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېږم. ډېرې ستونزې لرو. په ژمي کې چې کله واورې ووریږي د تګ راتګ لارې بندې شي.
په یو بل راپور کې مو د کندهار د سرپوښ بازار لیدو ته بیایو.
دلته د ټول افغانستان خلک راځي. څلور دېرش ولایت دي. هر ولایت خلک یو غړی په سر خریداری کې سوداوي خارجان راځي. د سیل د فیصده
د سوریه ورستیو تحولاتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د روسیې د پارلمان یا دوما د استازو جرګې پرون هغې لایحې ته رایې ورکړې چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو وتلو ته لاره پرانیزي. روسیې د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، خو تر اوسه یې په رسمي توګه له تور لست څخه د هغو د لرې کولو لپاره له خبرو پرته کوم عملي اقدام نه وکړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې د پارلمان یا دوما استازو جرګې پرون سې شنبې هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته لاره هواروي چې د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له لست څخه وباسي. د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د تصویب شوې لایحې له مخې یوه ډله چې په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ډله نومول شوې وي، یوه محکمه کولی شي هغه په لنډمهاله توګه له دغه لست څخه وباسي. د دې لپاره چې د دوما د استازو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې د دې هېواد قانون له مخې له ډېر ډلې سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کېږي. خو له دې سره سره موسکو مخکې تر دې چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمنان شي، څو ځلې د طالبانو د پلاوو کوربتوب کړی و. روسیې پر دې سربېره په تېرو څه کم درې نیمو کلونو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې او خپل سفارت هم په کابل کې پرانیستی پرېښی دی. خو پښتانه دا ده چې د روسي جګپوړو چارواکو هغو څرګندونو ته په پام چې له یوې اوږدې مودې راهیسې له تور لسغ د طالبانو د نوم د لرې کولو په اړه کړي، ولې موسکو اوس په دومره ځنډ په دې برخه کې عملي انګام پورته کړ؟ په دې اړه مو د سیمه ییزو او نړیوالو چارو د کارپو غوث جان باس چې د حقوقو په برخه کې په روسیه کې دکترا اخیستې نظر وپوښت، او له هغه مو وپوښتل چې د روسیې د دوما دغه اقدام به آیا روسیه دې ته ورنږدې کړي چې د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په رسمیت وپیژني؟
روسیه غواړي چې د طالبانو اړوند داسې محتاطانه ګامونه اوچت کړي، لوی مسیر غواړي تی کړي، او غواړي چې د نوي قوانینو په چوکاټ کې طالبان داسې یو حالت یا موقف ته ویسي چې دوی د مدیریت څخه ونه وځي او په ځان داسې ډاډه نه شي چې ګواکې دوی تور لید څخه ووتل نو بیا هر کار کولی شي. نو په دې ترتیب دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به داسې جرات وکړي چې په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د روسیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې جګپوړو چارواکو څه باندې دوه اونۍ مخکې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي سرګي شویګو د سفر په مهال له موسکو څخه غوښتي وو چې حکومت یې غواړي افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارماتونو او غونډو کې معنا لرونکی حضور ولري. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې روسیې چې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکو ته پراختیا ورکړي، د دې هېواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 جولای میاشت کې ویلي وو چې طالبان اوس د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوی متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې په مارچ میاشت کې د موسکو په یوه څنډه کې د کنسرټونو پر یوه تالار په برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و، 144 کسان ووژل شول. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو رئیس یې په افغانستان کې هم د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او طالبانو په وړاندې مبارزه کوي. تر دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان روان میلادي کال د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی و. خو آیا دغه اقدامات به له دې سره مرسته وکړي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو جنجالي موضوع هواره شي؟ د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو په باور تر هغو پورې چې طالبانو د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې له سختو چلندونو لاس نه وي اخیستی، د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل به له خنډ سره مخامخ وي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو او ثانوي زده کړو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي او پر ښځو یې نور سخت بندیزونه هم لګولي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
نن د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ ده. د هیواد د غرنۍ سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په غرونو کې ژوند له ستونزو سره مل دی. د چاپیریال ساتنې د یو شمیر کارپوهانو په باور په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو او ناامنیو په ترڅ کې د هیواد د غرونو ساتنې ته لږه پاملرنه شوې ده. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
د افغانستان غرنۍ سیمې چې د دې هیواد د جغرافي لوی برخه تشکیلوي ګڼ شمیر افغانان پکې اوسېږي، خو وايي ژوند یې له ننګونو سره مخ دی. د غرنۍ سیمې یو شمیر اوسېدونکي وايي د سړکونو، برېښنا او روغتیایي مرکزونو په ګډون د دوی په سیمو کې بنسټیزې پروژې نه دي عملي شوي، چې لامل یې له لومړنیو خدماتو ته د نه لاسرسي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بدخشان د واخان ولسوالۍ د غزیده سیمې یو اوسیدونکو افت خان د هندوکش په غرونو کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات زیات دي.
د هندوکش غره په سلسلو کې موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. کله یې خو د دغه غرونو له طبيعي یخچالونو ګټه اخلو، خو ور سره له کبلې له یو شمیر زیانونو سره هم مخ یو. چې سیلابونه راشي، روغتیایي مرکزونه بند شي، انټرنیټ نه لرو. د بدخشان په واخان کې د هندوکش په غرونو کې هیڅ هم نه پیدا کیږي.
زیبا کاستم، مرز استم، هیڅ چیز خدا نهسته.
د بلخ د البرز غرونو یو وسیدونکو عمر هم لورته سنز او شکایت لري.
بوشنده ولایت بلخ کوی
البرز د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېګم. ډېر سنز لري. په ژمي کې چې کله واوري ووري کی د موټرو پر وړاندې د تګرا تګلارې بند شي، چې له کبلې په ډېر ستونزو ناروغان مزار شریف ته لیږو.
مزار شریف انتقال میتیم.
خدای وازی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې غرمیشت خلک له ستونزو نه کړیږي، بلکې د پلازمینې په ځینو برخو کې هم هغوی چې په غرونو کې ژوند کوي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د فاضله موادو د منظم سیستم د نه لرلو او سختو لارو د تګ راتګ له ستونزو سره مخ دي. د کابل د سیلو په سیمه کې د افشار غره یوې اوسیدونکو انیسی ازادي راډیو ته وویل.
اعلان کې ما خودم ادب
ز د افشارو سیلو په غره کې اوسېګم. وبنسته لجمعه څخه د وبو یونال رغلی، خو د هغه وب هم تروی دي. بشکای په 15 افغانۍ پلوري. سړک او لار نسته او خلک لډی رستونز سره مخامخ دي.
د سختی مردم زندگی میکنه.
د چاپیټل ساتنې افغان پوهان په دې باور دي چې دغه هیواد غرونه د اوبو د اصلي سرچینو او چاپیریالي توپیرونو په توګه جدي پاملرنه ته اړتیا لري. دوی وایي د اقلیم بدلون، د ځنګلونو پرې کول او د غرنیو سرچینو غیر مسؤلانه استخراج د غسیمې لګواخ سره مخ کړي او د ډیرو افغانانو پر ژوند منفي اغیز کړي. په تیر جمهوریت نظام کې د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر او د کابل پوهنتون استاد نجیب آقا فهیم د غرونو د تاریخي، ټولنیز او فرهنګي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کوه در افغانستان اهمیت اقتصادي
لري. غرونه په افغانستان کې اقتصادي، ټولنیز او تاریخي ارزښت لري. غرونه زموږ د سیمې طبیعت او جغرافي خپل ساتي او جوړوي. له اقتصادي پلوه غرونه قیمتي ذخیره دي. غرونه د رودخانو پیلامه بلل کیږي. که افغانستان غرونه ونه لري، نو په وچه سیمه به بدل شي.
خوش کې از لحاظ اقليمي
د چاپیټل ساتنې د برخې یو شمیر نور پوهان وایي د افغانستان غرونه د قانونو سربیره له ځنګلونو او طبي بوټو ډک دي چې د ځایي خلکو په ژوند کې مهم رول لوبوي. خو د دوی په وینا د څلورو لسیزو جګړو او د ځنګلونو بېدرېغه پرې کولو د دې هېواد غرونه زیانمن کړي. له ډلې اقبال همدرد وویل
په تیرو څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له کبله حکومتونو د غرونو او طبیعي سرچینو چې په غرونو کې موجودې دي ځانګړې پاملرنه نه ده کړې. په دې برخه کې له حکومتونو سربیره د سیمې خلکو د یادو طبیعي سرچینو په ساتنه کې مهم رول لري. خلکو ته هم باید عامه پوهاوی وشي څو په پوره پام له غرونو ګټه پورته کړي. که موږ د شته طبیعي منابع څخه ګټه وانخلو نو پاتې ځنګلونه او طبیعي ښکلا به له منځه ولاړه شي او په راتلونکي کې به موږ د غرونو د ښکلا او زیرمو څخه بې برخې شو.
موږ غوښتل چې د غرونو د ساتنې په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویان مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دې وزارت پر وې پاڼه په خپرو کړو معلوماتو کې راغلي چې د افغانستان د طبیعي زیرمو او ځنګلونو ساتنه د دوی لومړیتوب دی. د طالبانو د حکومت د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت د ویپاڼې د معلوماتو له مخې د افغانستان د طبیعي زیرمو او ځنګلونو د ساتنې لپاره د پروګرامونو پیلول د دغه وزارت له اساسي او روانو پروګرامونو څخه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپل ویپاڼه په خبرو کړو معلوماتو کې ویلي چې د دې ادارې د طبي مراسمو د ساتنې ریاست د هیواد په کچا د تنوع د ملي پلان له مخې د چاپیریالي سیمو ساتنه کوي. د یادونه ده چې د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په دې خاطر د غرونو په نوم نومولې چې د خلکو پام د چاپیریال او غرونو ساتنې ته واړوي. ملګری ملتونه وایي غرونه په نړۍ کې د 15 میلیونه انسانانو د استوګنی ځایونه دي، خو د اقلیم بدلون، زیات استخراج او د هوا ککړتیا غرونه له ګواښ سره مخ کړي. د دې سازمان په خبره د نړیوال اقلیم د تودوخې دوام چې لامل د غرونو یخچالونه له منځه ځي دا د هغو خوږو اوبو په ذخیرو اغیز لري چې لامل د غرونو میش خلک چې د نړۍ تر ټولو بېوصله خلک دي د ژوندي پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د روان میلادي کال په لومړیو کې اعلان وکړ چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 34% ځنګلونه وهل شوي او له منځه تللي او د طالبانو حکومت په ساتنه او د پرې کولو په مخنیوي کې پاتې راغلی. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې غرونه یې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو، خوږو اوبو، بډایه سرچینې او بیلابیل ډوله وحشي ژوي او مرغان هم لري. د افغانستان د غرونو لوړه څوکه د نوشاخ په نوم یادیږي چې د هندوکش د غرونو په لړ کې موقعیت لري او لوړوالی 2092 مترو ته رسیږي. په افغانستان کې د غرونو مهمه سلسله د بابا غر ده. لوړه څوکه یې د شافولاد غر دی چې 5100 متره لوړوالی لري. د پامیر غر، د سلیمان غر، فیروسکو او تور غر د افغانستان له مهمو غرونو بلل کیږي. غرونه له دې اړخه هم مهم بلل کیږي چې میلیونونه انسانان پکې اوسیږي او د خوږو اوبو د غنی سرچینو په ګډون د نړۍ 25% حیواناتو ته واښه برابروي او د نړۍ د ځنګلونو یو په دریمه برخه ځنګلونه جوړوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. په سوریه کې هغو وسلوالو ډلو چې د بشار اسد رژیم یې وپرځاوه پرون د موقتی ادارې لپاره یو مشر وټاکه. دا موقتی اداره به د فبروري میاشتې تر پایه د هیواد چارې سنبالوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې څخه د امریکا ملاتړ اعلان کړی او ویلي دی چې متحد ایالات به د دې هیواد حکومت په معیارونو پوروي په رسمیت وپیژني.
د سوریې د دولتي ټلویزیون پر تلګرام پاڼه محمد البشیر ته منسوب په یو خبره شوې اعلامیه کې چې نوموړی ځان د سوریې نوی صدر اعظم بولي ویل شوی چې عمومي قومندانه دوی ته دنده سپارلې چې د مارچ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د انتقالي حکومت چارې سنبالې کړي. د تېرې یکشنبې په ورځ دمشق ته د اسلام پالو یاغي ډلو په ننوتو سره د بشار الاسد رژیم ړنګ شو او د اسد د کورنۍ د 15 لسیزو مستبدې واکمنۍ ته د پایټکه کېښودل شو. د ابو محمد الجولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام ډلې چې د اسد رژیم د نسکورولو لپاره په دې وروستیو کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی و. د مشق ته له ننوتو سره سم اعلان کړی و چې د قدرت د انتقال لپاره خبرې پیل شوې او ژمنه یې کړې چې هغه پخواني جګپوړي چارواکي به چې د خلکو د شکنجې مسؤول دی او جنګي جرمونه یې ترسره کړي تعقیب کړي. حیات تحریر شام ډله چې په سوریه کې د القاعده څانګې سره یې تړاو درلود، د امریکا په ګډون د ډیرو لویدیځو هیوادونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوي، خو دې ډلې په دې وروستیو کې هڅه کړې چې له ځانه د یوې منځلارې ډلې تصویر ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له ټولو هیوادونو غوښتل چې په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې که راتلونکی حکومت دغه معیارونه پوره کړي نو احتمال شته چې متحده ایالات په رسمیت وپیژني. بلینکن ټینګار وکړ چې د سوریې راتلونکي حکومت باید د اعتبار وړ ټولګډونه او غیر فرقوي وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د لږکۍ شیعه مذهبه علوي فرقې غړي بشر الاسد چې د ایران له کلک ملاتړه برخمن و خپل رژیم په یوه سیکولر دیکتاتوري سره رهبري کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د متحدو ایالتونو لومړیتوبونو ته په اشارې سره وویل چې نوی حکومت باید د اقلیتونو حقونو ته د بشپړ درناوي لپاره څرګندې ژمنې عملي کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد ته د بشري مرستو بهیر پیل شي. ښاغلي بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې له سوریې څخه د تروریزم د اډې په توګه کار وانخیستل شي. که څه هم د اسلامي دولت ډله د سوریې د خاورې پر کومې برخې کنټرول نه لري، خو دا ډله بیا هم په دې هیواد کې فعاله ده. په داسې حال کې چې سوریایان له قدرت څخه د بشر الاسد لرې کیدل په خوشحالیو او جشنونو سره لمانځي، خو د دې هیواد راتلونکي اوس له خورا ناڅرګند حالت سره مخامخ ده او دا هم نه ده څرګنده چې آیا په دې هیواد کې به د ډیموکراسۍ هغه هیلې پوره شي چې ډیرو وګړو یې قرباني ورکړي.
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونې په 19:25 او 15 متره لانډو چپو اوري. په دې چپو د ازادۍ رادیو خبرونې د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ رادیو خبرونې په 12:90 متره منځنیو چپو اوریدلی شئ. ور یو ځل بیا ورزو د افغانستان اړوندو مطالبو ته. البته په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار سرپوخ بازار چې د افغانستان د تاریخي بازارونو په لړ کې ځانګړی ځای لري، د دې ولایت د لاسي صنعت په ځانګړي ډول د کندهاري کلتور د لباس او نورو توکو د پلور یو مهم مرکز دی. دا بازار څه باندې 2.5 پیړۍ مخکې د سردار کندل خان په امر جوړ شوی، خو اوس یې ځینې برخې تخریب شوی او بیا رغونې ته اړتیا لري.
سرپوش بازار د خپلې تاریخي ودانۍ او جوړش له مخې یو ځانګړی ځای لري. د کندهار ښار په منځ کې د دې بازار ودانۍ د کندهاري پخوانی دودیز معماری ښکارندوی کوي چې په خښتو، ګچو او لرګیو جوړ شوي دوکانونه د وخت د ښکلا او هنري مهارت نښه ده. د بازار نوم هم د هغه له ځانګړي ډوله سرپوش څخه اخیستل شوی چې د دوکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوش بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت له مخې مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډیری دوکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدرویو ګنډلو، خامکی غاړو جوړولو او پټوانو وبدلو په برخه کې مهارت لري خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. حاجی فضل محمد چې د تیرو 55 کلونو راهیسې په یاد بازار کې خولي او لونګي پلوري وای،
سرپوش بازار تقریبا د کندهار خان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامه چې جوړول شاید د پاغه وخت جوړ شوی دی، ولې دغه دې خو دوکانونه چې دې تاسو موږ لاسن اغلاس درو غور را لیدې او جری دی، هغه جری او جامې ته وکپ سی دی او زموږ خو چې خاني لري هغه دوکانو په لاس په خاني خلک نو ډیر پکې کې اوس کم دی. ځینې مړي دي، ځینې ماجر سی دی او محدود پاتې دی. څه
سره له دې چې د ځینو پخوانیو دوکانونو او توکو بازار کمزوري سوی، خو سرپوش بازار خپل ځانګړی ځای ساتلی. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم دې ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوا پلورونکي وایي
دلته رخچینه و لونګي و صدري و بوټ فرنسي بوټونه دا شان خرڅیږي. مخکې د کندهار کې جوړېدلې هغه رخچینه وي پاکستانی نه وي، یوه نه په ټول سرپوش کې نه. دلته د ټول افغانستان خلک راځي، څلور دېرش ولایت دي، در ولایت خلک یو غړي په دې کې خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د حساب
دا افغانستان ټول ولایتونو خیر تر عزیز خدا کی فزمن سره چې دا خلک راشي دغه سیلانیان راشي دغه خارجي مرکز سره اول دوار سپور بازار دې نه کوي خامخه جبه بازار راځي تر تاریخي بازار دی نو ډیر منوال لري داسمه کاروبار ورزمه شان چې
په دې ورستوي کلونه کې د سرپوش بازار د جنوبر خو ودانی زړې سیبي دي او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅنه دي سیبي. لیکوال او تاریخ پو استاد حیات الله رفیقی وایي کډ دې بازار تخریب سیوی ځایونه بیرته ورغول سي او د پاته ودانیو ساتنه وسي او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمينه برابر سي، نو سرپوش بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ودې لپاره لا زیات رول ولوبوي.
تاریخي بازار دي دا باید تخریب نشي او ځینې ځایونه چې موږ تاسو ورته ګورم هغه لوړ ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي دغه ځایونه باندې ډېر ټینګار وکړي ترمیم شي د خلکو د خوا څخه د حکومت د خوا څخه د زموږ تاریخي ځایونه دي باید ما په ځول نه شي.
د سرپوش بازار په یو خوا کې د مئی مبارک جامع موقعیت لري. د تاریخي روایتونو لمخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرقې شریفي راوللو ورسته له هندستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژیری مبارکي ویشته هم راوړ. دغه ویشته د کندهار په زړه جامع کې په درنښ کښې شودل سو. ورسته سردار کندل خان دغه ویشته هغې جامع ته انتقال کړ چې په خپله نیم جریب شخصي ځمکه کې جوړه کړې وه. د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دوکانونه یا سرپوش بازار وقف کړ څو د عایداتو له لارې د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي. وروسته دغه جامع د مئی مبارک جامع په نوم مشهور سوه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي راډیو اوري چې وو ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خبرونه کوي. ستاسو ل پیغامونو
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقې خبر کوم. ورور موږ د ګندګن امریز ګنج د غاړولې د تنګی ته اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو ګنج دی دادا. یو ګنج یې داسې رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کېږي، باران ټکرونه هم ګایې وخت کېږي، نو دا ګرد خلک بره دا یو ګنج ته راځي. هغه تنګي ته چاړولی دی هغه وروره. یو ګنج په تنګي کې دی چندان هېڅوک لانه ورځي تنګي ته. هغه د وطنه ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بېرته دا ډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمند اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه د افغانستان د اسلامي عمارت څخه د یوه غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراوو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګوره دا د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت دی چې په ملت یې کوه. د چا زړه دی چې دی د په خپل سر په دوو تنو یا په یوه تن چې پنجشنبه شي موټر تک تنه راخوشي کړی وي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه دا غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغو مخه ونیسئ.
سلامونه نیکی هیلی ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی و نړیوالې ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې لحاظ کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړی دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. په څو شېبو کې د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلې دي چې اروپای ټولنه د ټولو افغانانو د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د کار او تعلیم په برخو کې د ښځو له حقوقو د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوي. په دې مناسبت پروند افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج ظفیر کارن دکر هم پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې پوښتنه کړې چې ولې طالبان د افغانانو بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنو ته غوږ نه نیسي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پروند د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقوقو تر پخو لاندې کېدل په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې په بهر کې فعالیت کوي د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو نه یوازې د موسیقي او د افغانستان د بډای فرهنګ په ځپلو سره بشري حقوقو تر پخو لاندې کړي، بلکې په ډلې زتوګه د هیواد رو او هویت پنهخه کړای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د امریکا د کانګرس په استمایا غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی بلینکن چې مخکې څو ځلې د استازو جرګې استمایا غونډو ته نه و حاضر شوی، د دې کمیټې د مشر لخوا جرګې ته په سپکاوی تورن شوی او یو ځلې د استیزا غوښتنه هم شوې وه. خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې بلینکن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه د کانګرس په 14 غونډو کې ګډون کړی او د وزارت زرګونه اسناد او ثبتي مکالمې د کمیټې ته سپارلې دي. واشنگتن اعلان کړی چې اوکراین ته 40 میلیارد ډالر پور ورکوي او دا د روسیې د هغې شتمنۍ د ګټې پیسې دي چې په متحدو ایالاتونو کې کنګل شوي دي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې دا پور به د سږني کال له پای ته رسېدو مخکې کیفته ورکړي. او د افغانستان او زمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د 40 اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. د زمبابوې په کوربتوب د لوبه د کابل د مازیګر په 4 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراری کې پیلېږي.
نیما نړۍ
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 زده کړو بندیدل او یو جلبیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نشرو تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او انجنو کې خو چې زړل زوف هم وکوه و غورځېدل. چندین انجنو کې زوف وکوه هغه هم شفخانې ته ورسولی.
په بغلان کې د یو 2 سی مرکز استاده زرغونه و چې د انجنو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلی وو غکېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوي وایي
دویم سمستر کې پوهنتون پیس ودرېده. هغه وخت کې چې طالبانو سر پیچ راغلل، نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بستاسو نه راته ویل وای دا مې دویم سمستر کې باندې شو. هغه مې دویم سمستر کې اندغه هغه لحظه به د ما هېر نش چې کله دې دا خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو؟ د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي او بل لار ځان ته پیدا کړي هغه لار ته واخیستل شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړي قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر خځې لزده کړې او کار څخه راګرځول شوې دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړي. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړی د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم به خپل مصرف کوو. په ډیر شوق او په ډیر تب تلاش سره راغله. په دغه ورځ چې دوی راغلې او په دې پوه شوه چې اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې دما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلور کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندې په ګور منډل کېدلی. موږ به هم ډېر زر همغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چشکې د ټوپک کې څوک ته غږ جوړ کړي، هغوی ته ټوپک وراړی، خلاص مغزې ورباد باد کوي. د اوس سحر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د دې لپاره چې دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښکار کړی ده، ښکار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دې ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادان راتللې، کله چې مکتب پانتون د شین بند سول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي شورا سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه، نارینه خو لا پرېږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر انجنو کوي دي د درس لپاره راتلل، له بغلان، له بورکینا، له دانینا، له نارینا، چې له هر جنې زور درلود، توان درلود، له هغې جنې به راتلل. ولو چې پلار کوم چې هم وي دوی راتلل درس ویلې، سره لین چې فیسونه ډېر لوړو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتلل، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتلل. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منې کړی دي. کله چې راغی موږ ورته چې نه، دا د فیس مثلاً ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت دي طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته ووایم، اکثر نجونو کې په دې امید ده برخه ویلې چې که قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتيایي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفاخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي، د هغوی لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بل خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کوي په حق ته وکړه، نو تاسو فکر کوئ کله چې اوه سوه نفر نجونو کوي دلته موږ محصلې ولرو، اوه سوه کورنۍ ورسره په خفګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعه ته.
اول ځل لپاره تاسو د غږ واورېده، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه ساعت ساعت ونو چې تېر شو داسې سخت ساعت ویلې زرغونې انسټیټیوټونه بند شول، داسې مې ور وکتلې، نور نو ما به څه ویلې. دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې او دا خبر رښتیا ده. چا نه منله راسره، د رئیس صاحب مېرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی راباندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انسټیټیوټ ته او دا خبر رسمي شوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټولو زړل، او نجونوکۍ خو چې زړل زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین نجونوکۍ زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
رواني اړخ نه دغسې وضعیت یو څه ګوري، دا بیرته ترمیمېدلی سي؟
زه په رواني برخه کې استاذ یم، رواني روغتیایي مضامین تدریس کوم. څه چې ما تجربه کړل او څه چې ما ولیدل، څه مې چې واورېدل، نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي. په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول، د ټولو سترګې انسټیټیوټو ته پاتې وې چې همدا به وي، نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چیرته ورسېږي. نو اوس فعلا هغه روحیه، مورال، انګیزه، دا هر څه له منځه تللي دي. سره له دې چې زه د هغوی استاذه ومه، مګر ماته هم سخته ده.
بالکل، له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي، د ژوند په نورو چارو به څومره اثر کوي؟ مثلا په کور کې چار چلند سره، یوې ښځې په خوب باندې، د یوې ښځې په خوراک باندې، دا څومره اثر لري؟
د داسې حالاتو تاثیرات، اثرونه ډېر لوړ دي. دا حالتونه چې راځي، دا ټول د همدغه سه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي. او روحي رواني حالاتو بدمرغی پسل دی په افغانستان کې به ډیر لوړه لاړه سي، په ډیر لوړه کچه به موږ شاهدانو اوسو.
بله، ډاکټر صاحب، دا مرته وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو، په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره؟ ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، بیا هم درس ورکوو، ډاکټر یاستئ، تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړي؟
زه به مې هغه خپل د خپل ځان د نفرت کچه دروخم. پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره، یا مالی مدیر سره را روانه وم، مخ مې ورواړه، ورته مې له مدیر صاحب ویل، بلی، ما ورته ویلې دغه برقي اړیڅې دي د لرګیو د قطع کولو لپاره، نو دغه اړیڅې هر چا سره وای، او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای. نو تاسو دا څومره ارزوئ؟
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولې ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بله، نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي. نن په اداره کې سره ناستو، ټول خندل ختل، یو ځل مې څه ور وکتلې، امیل ټولو زړل. ما ورته وویل د درد اوج، د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خندئ.
بالکل، تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګوري؟
څومره چې د پانتنو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ؟
بله، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نو پکې خوالی به رانسی. نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې نجونوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله چې نجونوکۍ لاړلې، ما ورته وویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهیږم چې غواړئ روحیه ورکئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کاوه.
دردونکې ده، همدا چې همت لاسه ورنه کړي، یو ورځ به حتما دا ډله، دا خلک، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یو ورځ به مات کو، ډیر زر نه مګر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیار چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعاله ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوی، خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است، در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده، اوس چې موږ ترې وه ده سی ښځینه کارکوونکي درلودلې، هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سی مرکز ته لاسرسی نه وو. دغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلې. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود ده، بیا به دی دا ویل چې نه، هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بس شاګردان دپاره ولکه، بس وخت به چې پوهنتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردانو ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حد اقل وکولی شي دا خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویم لارم شاګردان وتړل شو، نو دا خو بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس وایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپل ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګوره، مغه عامه اصطلاح شو د منګه کنه. لکه تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشه تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعض خلکو دپاره او د بعض نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې، دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې د زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې، شپږم کال او اخر کال یې هغه نرسنګ شروع کړي، یو ډیپلوم ورسره واوسي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پوهنځي د محصلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نول سي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې، په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخه داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کې شاید تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم نو علیکم ته بابا د سبر خرچ د الف نتیا پر باید د مریض تداوی د پاره د تا په یاد وسی نو ته چې درې کال است د تبابت نه لری کیږي نو ته د ټول اغز د کروشان نه لری کیږي دا لړې ته نه خطا خوري نو کله چې دا لړې ته نه خطا او فړلنو ته به څنګه کوي شي ډاکټر شي کنه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چکمه هیله واغه هیله درنه سي لکه یو رستو مکتب ته لاړ نشي وا هفته څو مکتب ته لاړ نشي بیرته دوی مفته کې مکتب ته سره نه کیږي لاړ شي نو دی او ډاکټر دی پاره چې دومره درس نه لري او سیګ بیا له خیره چې څو وخت به پویږي شته نشته دا وخت بیرته درس شروع کول به دا ډیر سخت کار وو سیګي او ډیر به دا لکه درس وایل هر شی یو دوره لري زده کړې دوره د خاص غزوانی وخت کې ده کنه چې دلته نیورونونه ډیر وسی د پښان باندې مسئولیتونه نه کې جلکی کاله کې مثلا واده یې نه کړی د ژوند مسؤلیتونه نه نو دا هغه خاص وخت د زده کړې لپاره نو دومره کلونه چې پوزی نو دا بیرته د بیرته زده کول بیرته ځان تیپ کې داخلول دا ډیره سخته خبره
ده. تاسو په افغانستان کې یاستې کله چې دا خبر خپور شو چې لدی وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کیږي او وتړل شول د خلکو وضعیت راته وایا خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو درته وایا څومره منفي اغیز وکړ
حدود د ماخام وخت چې موږ د واتس اپ کې استوډیو دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکړ اول باور نه کیده پس چې پوښتنه چې رښتیا ده یو هیله مې چې پاتې و چې شاید ما پانتونونه د منګم شروع شمه دا غدي دی پریکني شاید مونږ ته یو لار پیدا کی باور کا هیله مې لاړه ما چې دوه کلنې بعد کړم پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده هماغه څنګه مو درد روان دي تیر شوی لکه په خپل پانتون باندې دوه مچ تیر شوی بیرته مې چې سبا ته د خپل ملګرو وضعیت لیدل کوم بعضی هم سنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه یا هغه یوه جلکۍ قصابه درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پانتون کې به دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده هغه وخت کې چې طالبانو سر پیچ راغلل نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو نو راته ویل وای دا مې دویم سمستر کې باندې شو هغه مې دویم سمستر کې دغه هغه لزاب د ما هېر نشي چې کله دې دا خبر ماته وکړه نو دا څه دي نو څره کوم به ویو دی او چانه دی د ژوند هیله اخستل به څه یو حس ولري کنه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي او بل لار ځان ته پیدا کړي هغه لار ته واخستل شي لاړ شي انګلیسي ژبه ته یا عربي ژبه ته چې هغه ژبه زده کړي هغه کورس دروازه پی وتړل شي بیا یو ډاکټر لاړ شي انجینر لاړ شي قابلګي شروع کی قابلیت دروازه په بند شینو د دومره استقامت منور لکوم شي چې هر ور غرزې دو سر د غړي بیرته و دريږي او بیرته و غرزې شي دا ډیره سخته ده.
بله دره تو چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلن د افغان خزو او افغان جنو سره کیږي؟
نو دا خو خبر ده چې ټول افغانان ذهن کړه د ټول افغانان چې علم لري د ټول افغانان چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهیږي هغه چا چې اسلام مطالعه کړی هغه چې قران کریم مطالعه کړی هغه چا چې حدیث مطالعه کړی د اسلام شروع د اقرا سره شوی حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړی هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده نو کله چې مسلمان اوسیږي د علم په اهمیت پوه شي بیرته افغان اوسیږي د کشور د پرمختګ لپاره غواړي کار وکړي نو همدا چرت ده موږ ته چې ولې داسې کار کیږي څه مشکل ده لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي هم شاګردان یعنې ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کښېني هغه ښځه وه کانتین کې چې هغه بسکټ شاگرد تور کې وی هغه خزه وا ته تلاشی ته ځای پورې هغه خزه نو د سیو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتر شي نه دلته خو اسلام هیڅ شیم نشته کنه د اسلام خلاف هیڅ شیم نو دا څه دي چې موږ ټول ایرانی چې چې شی لا ته چې در چې دا دروازه یې مخ تر شوی چې موږ په ایلات په دای موږ به د ایلات لپاره افغانان به د ایلات لپاره یو کار کړو چې ایلات نه د معلوم
کله تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورستر بلې په افغان مرمرو باندې فشار نه راوړي څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي د طالبانو د حکومت
نو خبر دې ستکنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده کوم حکومت چې عدالت نه هغه به چپکیږي کنه نو دلته عدالت پکار ده د ښځې او د نرانه په منځ کې عدالت پکار ده چې کله چې یو ښځه جلکۍ دومره سپرسکیږي دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم سیمن نه پریښودل کیږي هغه ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي هغه ته د اجازه نشته چې پانتون ته لاړ شي نو دلته عدالت نشته نو دا معلومدار خبر ده چې هر هغه اصلي افغان هغه افغان چې د علم ارزښت پوهیږي، د اسلام په ارزښت پوهیږي، د هیواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف وي.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابت شوی ده په دغه تیرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایي؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوان نیرو یو، ځوان انرژي یو، د افغانستان د پرمختګ دپاره، خیر مونږ د اجازه نه یو، خو یعنی فرض مثال د مونږ اجازه نه شوه، نو دا ګړۍ خو به داسې دامن شي ورکولی. څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې ته د علم دروازې په مخ وتړي؟ نو بیا خو هماغه د اسپ او د خړو خاورو وختونه شو چې درس پکې نه و. نو یګانه شی چې یو کشور یو ځای پیشرفت رسوی شي هغه علم ده. نو بس همدا هیله مې ده، خیر که درې کاله ځای شو، خیر که څلور کاله ځای شي، خو دا د علم دروازې دي، یو پیشرفت دروازې دي، یو بل چا احتیاج ونه اوسېږي. نورو کشورو ته مونږ کومک کوو په دې چې مونږ همیشه که یو چې د نور کشورو خیرات ته ممکنو، د بانک جهانی خیرات ته کینو، د آسیایی کشورو خیرات ته کینو، د اروپایی کشورو خیرات ته کینو. نو بس نام دا هیلم ده چې دروازې خلاص شي، که هر رقم سره ایده غواړي، په هر حجاب کې، په هر نظام کې، بس فقط دومره دې وشي چې د علم دروازې دې د خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دو سره د دو په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید او شرط. دو د هر چا نه په دې باندې ښه پوهېږي چې ښځه د تعلیم حق لري که نه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري که نه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دو خپل جهالت او خپل حماقت چې دو په زړه کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې منګ منو پیګو چې دو د خزونه په کم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کم شي بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخ نیسی. نو یوازینې شې چې موږ ویل شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملاسب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی، ملت نه ورکړی، مؤمنانو نه ورکړي، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځینې چې نه سر لري، نه بسر لري، نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شو، د مسلمانانو لپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي. دغه یو فرمان به دار او باسي او کستاسي یادی ما په اول برنامه کې تاسو سره دا خبره کړې و چې داسې فرمانونه بلاډې وګوري، داسې فرمانونه بلاډې وګوري، او د دې فرمانونو د دغه خزینه طبقه، دغه بایزت طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دې هم انتظار وکړي، داسې فرمانونه وړی چې تعجب بولو. ایمانن در سوای ما چې زه په دې دومره دردیدلې ما زه خپل یعنی لګ مریضه مو ما تاسو ایمانن د لوي ما چې د حکم سره زما د سترګو نه اوخ کېدلې دي، ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل دی، نه د خزو دغه وضعیت چې دا الله پاک اجر دی چې زما د سترګو نه د دې مسلې سره اوخ کې نور تللې دي، ځکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هیڅ نشو کولای، هیڅ نشو کولای، او دوه فرمان پسې فرمان، دوه فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د خزو سره د دشمني، هر فرمان د خزو سره د دشمني، بلکې دا د خزو سره دښمنی نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمانونه دي. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنی؟ دا صرف په دې معنی باندې چې جهالت او عقده د دوو په زړونو کې تاسو پوغ ځینې ولید او د دوو په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومنه مهر لګولې د دوو په زړونو باندې، د دوو په سترګو باندې، او د دوو په وګونو باندې. نو ولي ودوب نه حق وای، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دوب نه اماغه مهر لګول شوی دی، دوه حق وایلو تم عاجز دي نشوي له حق ویل او حق اوریدې نشي، تحمل نه لري او حق ګوري منه، ځکه چې الله پاک لاندې کړی دي او دا صفات الله پاک چالو لویل دي. الله پاک منافقینو ته دا صفات ورکړي دي.
درنو دوستانو، نیما
نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
چه در دو